نگاه مننه د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د تیر شپې د بریدونو په اړه تازه معلومات درکو. په کابل کې تیر شپه په ځانوژن کې برید کې 40 تنه وشل شوې دي. ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې لپاره یو هیئت وګماري. د خبرونو تفصیل په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره ځانبښون کې برید لښ تر لږه 40 افغان محصلان ووشل. دا 14 هغه وخت وشوه چې وطن چې د محصلانو جامع په تن وي د پولیسو د اکاډمي له ور سره 14 وکړه. تر دې مخکې وړ مشپه د کابل په شاشهید سیمه کې وبل 14 وشوه چې 15 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې ټپیان کړل. د شاشهید د 14 مسؤلیت طالبانو په غاړه نه دی اخیستی خو د پولیسو له اکاډمۍ سره د شوي 14 مسؤلیت یې ومانه. تیره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم 14 وشوه او د دې پیښې د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې مهمه بریدونه کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د کابل د بریدونو په اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریکو. امریکایي قاضیانو پرون جمعه په افغانستان کې د نیول شوي روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. رویټرز خبري آژانس وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه کیږي. د روسي ایریک حمیدالدین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټانک قومندان و او افغانستان ته تللی و. څارنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي چې که ثابت شي په عمري قید محکومېدلی شي. ایریک حمیدالدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو تورن دی. پر د تور لګېدل دی چې په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د افغان سره د ځواکونو په یو پوسته په حمله کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو شخ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې پاړه د څېړنو لپاره جوړ شوی دی. د پریکړه لیک هدف د هغو کسانو موندل او محاکمه کول دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جانکیري افسرګې لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازې سمینتا پاور وویل
We need to bring the same unity that we have shown today to urgently find a political solution to the Syrian crisis.
موږ باید د نن په سربیا هم متحد وو سوسو د سوریې د شخړو لپاره ژر تر ژره سیاسي حل لار پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتو یو پلاوی تبه په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. د عراق د شیعه لوی مشر آیت الله علی السیستانی د دې هوت پر سر اعظم شخ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. علی السیستانی پرون جمعه وویل چې صدر اعظم حیدر العبادی باید د اداري فساد پر ضد زیات کار وکړي. د عراق په مرکز بغداد او لوی شهر بصره کې پرون په زرهاو کسانو د اداري فساد پر ضد لاریونونه وکړل. د عراق صدر اعظم پر فیسبوک لیکلی دی چې د آیت الله علی السیستانی لارښوونې په رڼا کې به فعالیت کوي او ژمنه یې کړې چې د اداري فساد پر ضد مبارزې یو هر اړخیز پلان به اعلان کړي. صدر اعظم العبادی له سیاسي کړیو وغوښتل چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. په عراق کې هوا ډېره ګرمه ده. د سانتیګریډ 500 درجو ته په ځینو برخو کې رسیدلې ده او برېښنا پارچوي. خلک په غوسه کړي دي او لاریون کوونکو په دې برخه کې سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سمانتا پوار وای د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه سړي چې وای د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس څنګه قومندان پورسوي کې د ملګرو ملتو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایرانی چارواکو رویټرز سرجنټ ویل دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې پورسوي کې په ماسکو کې له روسی چارواکو سره کتلی او له هغوی سره د اس 300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته ورکړي. فارس خبری آژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. کرملن دا راپور ردوي خو رویټرز آژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پوار وای چې د ملګرو ملتونو د بندیز لمخې ټول هیوادونه باید ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل شي او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بدل شوې ده او سلیمانی له 2001 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لست کې شامل دی. فاکس خبری آژانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 24مه ماسکو ته تللی و څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. د خبرونو پای اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال چې ابراهیم صافی متری خبروي.
لاسادی رادیو نامو د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 15 دیش چټه 21 اسمان لمر. کندهار اسمان زای زایبریز د تودوخه لوړ درجه 21 چټه سلیر وښودل شبي. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 22 چټه شپګویش اسمان لمر. هرات اسمان وبریز د تودوخه لوړ درجه 22 چټه 21 اټکل شبي. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 30 چټه 21 اسمان لمر. غزنی هم اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 19 خدر شوي. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 29 ټیټه 18 اسمان لمر. او په پای کې بامیان اسمان وریځ خدر شوي د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 12 خدر شوي. ده
اوسادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په کابل کې د پولیسو پر اکاډمۍ د ځان مشون کې بریډ له جزئیاتو خبرو او له هوایي ډګر سره د شوي نشټې پاړه معلومات در سره شریکو. د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سرګندونې لرو چې طالبان مخاطبوي او ورته وایي چې له جګړو نور لاس واخلي. له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د پکتیا د ډن پټان ولسوالي خلک له دولت د ګمرک ته تاسیساتو د جوړیدو غوښتنه کوي.
موټروان سب تکلیف یو خروالا سب تکلیف یو ټول لیاره باندې کیلومتر سرک وی لوړی تعمیر نه لري. ګمرک رسمي نه ده باید رسمي شي تعمیر جوړ شي.
د ازادیا ووریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخصب شوی پیغامونه خبرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې 13 ورځ د پولیسو اکاډمي سره ځان وشون کې بریډ شوی دی او همدارس د کابل له هوایي ډګر سره د قصبې پوسیمه کې نشته رامنځته شوی دی. د دغو پیښو جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاکاران هلته وو. تقریبا ټوله شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې درېیمه ستره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې د چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
د کابل د تیری ورځې د چاودنې او هلته د یو برید په اړه مو راپور اوریده. امریکایي نظامي مسؤولانو ریټرز اژانس ته ویلي دي چې تېره شپه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په نښته کې د ناټو یو عسکر وژل شوی دی او دوه برید کوونکي په دې پیښه کې وژل شوي دي. له کابل په ټلیفون د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله امان په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، جنرال عتیق الله امرخیل وبخشه په ټلیفون را سره دی. امرخیل صاحب، خبرون ته شرخلی د کابل امنیتی وضعیت په دې تیرو څه باندې څلور ساعتونو کې د دغو بریدونو شاهد و، له پوځي نظره څرنګه دغه حملې ممکنه دي چې هماهنګه په یو وخت کې سره وشي؟
نو خبره خو دلته ډېر مسایل کېدای شي، خو عمدهترینه خبره دا ده چې کله چې طالبانو مشر اعلان وشو چې هغه مرسوی دی په پاکستان کې، لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نورې نوې تور وښي چې طالبان یو دی، طالبان پر قوت کې دی، طالبان کولی شي پارزه کې خپلې حملو ته دوام ورکړي، لکه خپله خپل همده اختر محمد منصور هم ویلي. نو په حساب د دې باندې دوی دغه پلان ډېر دقیق جوړ کړی او ډېر دقیق. په څنګ دې کې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډو وړتیا نه شه، دوی هغه هزارات کم شي او آمادګي چې دوی لري هغه تقریبا کم شي. یعنی دوی داسې احساس کوي چې نور دې دغو نه جدي هزارات معربوي یا دغو نه پلټنې یا دغو نه قدرت اوس ضروري ده. په دې خاطر باندې دغه د وظیفې سهلنګاري، دغه په وظیفه کې بې تفاوتي، دغه د دې په نامه باندې چې نور د دې وړتیا
جنرال سلام مرخیل. جنرال سلام مرخیل، تاسو ویل سي د وظیفې غفلت هم شاید د بایس فیچ د چاودنې وشي. فکر نه کوي چې دغه سیاو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي او په ویلاره کې دغه سیاو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بلکل تا خبره دقیقه ده، دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه ده نیول شوی. دغه تیاری که نیول شوی ده هم بیرون له افغانستانه نیول شوی ده، او رښتیا هم د تا خبره زه بلکل تاییدوم چې ترهګر یا بریدګر یا موږ چې ورته په اصطلاح باندې نظامي باندې دغو ته چریکي حملات وایو، دوی ډېر دقیق خلک دي. دوی ډېر ښه یو شی محاسبه کوي وخت و زمانو، په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص و افراد لري په دروازو کې، لري په امنیتي قوتونو کې، لري په خپله دولت کې لري چې د دې دپاره کومک کوي. متاسفانه یوه مسله بله هم ډېره مشکل ده، دغه موټر چې مثلا په لارۍ دي یا مثلا باربري موټر دي، دا له کابله بیرون ساتل کېږي د شپې په اتو بجو دوی ته یو دم حرکت ورکوي، چې دا یو ډېره لویه نقیصه ده، ځکه هلته نه تلاشي کېږي نه بیا د هغه نه مراقبت کېږي. مثلا سل یو نیم سل موټر یو دم کابل ته له هرې دروازې نه داخلېږي. دا مسله د دوی دپاره تر اوسه پورې دقیقه نه ده څېړلې، ولې دا چې دوی ورسره کومک کېږي دا تر دې ځایه پورې د دوی سره رانمایي کېږي په دې کې هېڅ شک نشته.
جنرال صاحب، بلې، جنرال صاحب مرخیل، که یو سیاسي سوال وکم. تیر ورځ د طالبانو یو مسول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل سي دغه حمله دوی نه ده کړې، د شاشهید پیښې ته اشاره وکړه او حتی هغه دا خبر هم وکړه چې دا کسان باید محاکمه شي، او دا یو د ده په وینا دا د یو بزدلانه برید دی. خو بل ورته چې بیا د پولیسو په اکاډمي باندې حمله وشوه، دستي طالبانو ځینو رسنیو ته، پاکستاني رسنیو ته وویل چې دا حمله دوی کړې ده. څرنګه آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو مسله ده چې یوه ډله غواړي چې حملې وکړي او بله ډله غواړي چې حملې ونه کړي، او کنه تر شا یې بله خبره ده؟
تر شا خو یوه خبره د نیازي له خبرې زه داسې برداشت کوم چې هغه دا پړه په داعش اچوي. واقعه د افراد خلوزان نه لیکي هغه پدایش باندې چیزه کدو ده چې حمله نه کوي د دې عام باندې چې د ملکي خلک ووژل شي دا کار پدایش باندې اچي اما دویم حمله چې د ځان باندې به د امنی د مسئله په ځان باندې هغه ده چې موږ په دغه مراکز په نظامي مراکز باندې حمله کوو
نو دومه حمله خو په نظامی مرکز نه ده شوی دی محصلینو په مرکز شوی دی
پولیس نه پولیس اکاډمی د اکاډمی دی پولیس په نظامی مرکز دی هغه ته به موږ دغه نه سوی دی اشاره وای چې دا ملکي دی
بله
هغه نظامی دی هغه پولیس دی پولیس به امنیتي قوتونه دي که دا پولیس ته که دا امنیت ته که دا اردو ده دا په مجموع کښې امنیتي قوتونه او نظامي هدفونه دي د دې خاطره دوی نظامي هدفونه کله چې دوی لوبینه وړي هغه په ځان اخلي کله چې نظام غیر نظامي هدفونه دي هغه نه ته بل په پړه په دې اچي نو زه فکر کوم چې د دې اصلي اشاره په دې ځای کښې داعش ته وي دغه شاشهي دي حملې
امرخیل صاحب بېرته یوې پوځي مسلې ته را وګرځم د په دې تېرو تقریبا دو کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حملې کړې دي مثلا تېره شپه یې د قصبې په سیمه کې برید وکړو که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره یې نښته کړې وه لیکن بیا هم د دوی حملې افغان ځواکونو نسبت پخوا ته ډېر ژر نه شنډوي یعنی افغان ځواکونه یو څه پیاوړي شوي دي او که څرنګه
مزید چې په دې کښې خو هېڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټولو مسایلو کښې دوه شی ډېر مهم دي یو ښه تعلیم و تربیه یعنې ښه ښوونه او روزنه بل د تجربې جګړې تجربه یعنې د دښمن پېژندنه چې هغه له کوم تکتیک نه کار اخلي دغه تجربه کله چې په قوتونو کښې پیدا شي او هغو د دښمن حرکات وپېژني او پوه شي په دې باندې چې د دښمن له کوم تکتیکه کار اخلي دا هم یو بخش د پیاوړتیا ده په دې ځای کښې زه اوس دغه نه لرم تردید نه لرم ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده دوی جګړه هم کړې ده او دوی دښمن هم پېژندلی ده ولې په تعصب سره یو مسله بله هم شته هغه دغه ده چې د دغه بلعلاوه د دې ټولو پیاوړتیاو چې دلته شته یو تعداد اشخاص افراد ډېر ضعیف دي یعنې د لیدرشپ یو تعداد اشخاص ډېر ضعیف دی هغه اشخاص افراد دي چې په فرمایش دي اردو ته راغلي یا په فرمایش پولیسو ته راغلي یا امنیت ته راغلي چې هغه په خپله یعنې په اصولو پورې تړاو نه لري بلکې په اشخاصو افرادو پورې تړاو لري دغه اشخاص ضعیف اشخاص دي دښمن همیشه له ضعف نه استفاده کوي دوی هم دښمن هم د ښه تجربه لري دښمن هم شناخت لري اوس یکلس کاله یې جګړه کړې ده حتی امکان لري چې د اردو اکثر افسران دوی په نامه هم وپېژني د دوی ټول کردار او د دوی ټول رفتار او د دوی ټول دغه بې تفاوتي هم دوی ته معلومه وي دا مسلې هم په مابین کښې شته چې په څنګ د پیاوړتیا کښې په څنګ د ضعف د مدیریت یا ضعف د لیدرشپي هم وجود لري
جنرال صاحب عتیق الله امرخیل مننه او بخښنه غواړم چې د مرکې په پیل کې مو ستاسو نوم غلط یاد کړ البته په ژوندۍ خپرونو کښې کله نا کله دا تېروتنې کېږي بله امان صاحب هم شته بس خدای مو لره مننه کور ودان
ازادي راډیو له اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په خواني جهادي مشر او د افغانستان د اسلامي دعوت ګوند رئیس عبدالرب رسول سیاف له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د ده په وینا له افغان ملت سره یو ځای شي ښاغلي سیاف دا خبرې تېره ورځ په کابل کې بې خبرې غونډې ته وکړې نوموړي همدارس له حکومته وغوښتل چې د امنیت د تامین او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابله راپور لري
پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف اوسنی وخت له نظام سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت بولي ښاغلي سیاف د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې په طالبانو غږ وکړ چې دا یو طلایي چانس دی د دې ډلې لپاره چې له افغان ملت سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي نوموړي وویل که دا ډله لا هم په خپلو مخالفتونو روانه وي د افغان ملت پر وړاندې به د هغوی بغاوت او تجاوز په ګوته کوي زه له همدې مایکه ورباندې غږ کوم چې همدا یو مناسب فرصت او تلایی چانس دی درته هسی هم ترمنز درز و اختلاف را منسته شوه ده ده دیل زایه چی زد وکره و پخپل بغاوت چنگار وکره راشه سرکینه ده ملت پاره و فکر وکره و ده ملت لده در بدر حالت اوش غوره
از این می حالتی ری قدبار خلاص کنی
کاغلی سیاف ده ملا عمر پا مشره امارت غیر شرعی و بالا وی ویل چی ده هغه تربلی نورسته اوس ده ملا اختر محمد منصور امارت هم شرعی و اسلامی اساس نلری نموری ده طالبان و ده مخکینی مشر ملا عمر ده مرینی پیخی تا پی اشاره ویل چی هغه دو کاله مخکی وجل شوی و په دغو دو کلونو کې وسلوال طالبان ده پردیو لخوا رهبری کیدل دا سرګندونی په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د سولې کېدونکې خبرې تر نامعلوم وخت وځنډېدې له دې مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې یو طلایي فرصت وبولي
په راپور کې مو د افغانستان د اسلامي دعوت د ګوند د مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې اورېدې چې طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له جګړو لاس په سر شي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله نړیوالو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده دغو ورځپاڼو ته رضوان مراد کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه باید استفاده وشي نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر پورته شوو اختلافاتو یو فرصت برابر کړی دی چې امریکا افغان حکومت او د سیمې هیوادونه باید ترې ګټه واخلي نیویارک ټایمز زیاتوي دا اختلاف له معتدلو طالب مشرانو سره د روغې جوړې لپاره رښتینی فرصت برابر کړی دی د مقالې لیکونکی وایي د سیمې هیوادونه هم دلیل لري چې باید له معتدلو طالب مشرانو سره د سولې په برخه کې ګډ دریځ غوره کړي د نیویارک ټایمز په وینا دلیل دا ده چې که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نشي نو داعش ته به چې د سیمې هیوادونه خپل امنیت ته ګواښ ګڼي مخه کړي ورځپاڼه زیاتوي ایران له داعش څخه کرکه لري ځکه دا ډله د شیهګانو ضد ایدیالوژي لري روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه ځکه د داعش ضد دي چې د دې هیوادونو اتباع په دې ډله کې شامل دي او دا وسلوال غواړي چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې اسلامي انقلابونه راولي د مقالې لیکونکی د داعش پر وړاندې د هند اندېښنه هم یادوي او لیکي چې په دې ډله کې هغه وسلوال هم شامل دي چې غواړي له سره د هند پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي نیویارک ټایمز پاکستان ته د داعش ګواښ هم یاد کړی دی او لیکي چې پاکستان د داعش او تحریک طالبان ترمنځ له یووالي اندېښنه لري ورځپاڼه لیکي د داعش ګواښ کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې هند او پاکستان ګډې همکاري ته وهڅوي ګارډین ورځپاڼې هم د ملا عمر د مرګ له تایید وروسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده ګارډین لیکي څوارلسم کال ته د افغانستان د جګړې داخلېدل د ملکیانو بې سابقه مرګ ژوبله او د جنګ له لارې د روانې شخړې د حل د امکان کموالي ته په پام سره د سولې د خبرو پیل د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره هیلې زیاتې کړې دي په مطلب کې وړاندې راځي ولسمشر اشرف غني واک ته رسېدو له لومړۍ ورځ راهیسې د سولې لپاره نستړې کېدونکې هڅې پیل کړې دي او افغان ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان رول تر ټولو مهم ګڼلی دی ګارډین لیکي د طالبانو په لیکو کې د سخت دریځو له مخالفتونو سره سره بیا هم طالب مشرانو د سولې لپاره محتاطانه ګامونه اخیستي دي په مقاله کې راځي د طالبانو نوی مشر مکلف دی چې د یوې اجماع له لارې خپله مشري مخته یوسي خو هغه به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي او دا چې طالبان د سولې لپاره څه ډول شرطونو ته اړتیا لري مهم رول او اغېز ولري
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سهار له د ماشام تر اوبه جو پوری بیا ازادي رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي زموږ خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی که د تجارتي مالونو د محصولولو په چارو کې د ګمرکونو ترمنځ همشخي رامنځته نه شي پر تجارت به ناوړه اغېز وکړي د دې خونې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
اوس تداخل د وظیفې د پولیسو د استخباراتو په لارو کې ډېر زیات شوی دی. زموږ مالونه په ګمرکاتو ته بېرته کېږي او زموږ تاجر مجبور په پیسو کېږي. بیا د تجارت لپاره یو ډېر لویه ننګونه ده. د تاجر مال ودري ګویا په دې نامه چې زه په دې باندې اعتماد نه لرم، دا بیا ګمرک لبی دا ډېره لویه سرګردانی ده. زه امیدوار یم چې یو ګمرک چې مال محصول شي نور به تاجر ونه ځورول شي.
د خانجان علی کوزی د دې څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمې بجو وروسته اوریدل شي. البته په اتمې بجې لنډ خبرونه لرو، خو اوس هم د ګمرک په اړه یو موضوع راخلو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډریوران او تاجران شکایت کوي چې د ګمرک د ودانۍ نشټوالي له امله له بې نظمیو څخه په تنګ راغلي دي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
د پکتیا یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډې پټان سیمه کې باید د ګمرک لپاره ودانۍ ولري. دوی وایي دا ودانۍ د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ټول باردار موټر یې د سړک په غاړه ولاړ وي او د بې نظمۍ له امله تل د ډریورانو او سیمې اوسیدونکو ترمنځ د خولې خبرې تر جګړو رسیږي. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ولاړ مال لیږدونکي تجاران او ډریوران وایي چې د دوی د نظم او کارونو د ښه سمبالښت لپاره باید په یاده سیمه کې ودانۍ موجوده.
دوی
دا هم وایي چې کله په پټان کې موټر زیات شي په شخصي ځمکو کې ولاړ موټروانان او برلرونکي د ځمکوالو سره لاس او ګریوان کیږي. دغه خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې لارې د لومړیتوبونو په سر کې د ودانۍ چارې ونیسي او په ډېرې بیړې سره دې په یاده سیمه کې ودانۍ جوړه کړي. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي دوی له مرکز کابل سره ډیورنډ پلی ته څیرمه د پټان په ولسوالۍ کې د ګمرک د ودانۍ جوړولو خبره مطرح کړې او د دې کار لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده. دا نوموړي په خبره د دغې پروژې د پیل لپاره ځمکه سروي کړې او ډېر ژر به د کارونو د پیل کولو په موخه هم ګام پورته کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځمکه د ځارځایو د قوم لخوا مونږ ته رایګان راکړل شوې وه، نو په دغه اساس مونږ وتوانېدلو چې پډېر څنګه سره د دې کارونو په مخ بوزو او مونږ په دې وتوانېدو چې فعلا د دېشمو جربو ځمکو کې د کاري تعمیر پروژه منظوره شي او د هغې بودیجه هم ځانګړې شوې ده. یو څه اداري ستونزې موجودې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دا مشکل حل شي. مونږ
نوموړی دا هم وایي چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره ورته وخت پکار دی، خو د اوس لپاره به ټول تدارکاتي کارونه خلاص او اعلان ته وسپاري او د پرانیستي چارې به پیل کړي. خلک د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د ډنډې پټان ولسوالۍ په سړکونو د ورځې او شپې پر مال په سلګونه باردار موټر په غیر منظم ډول ولاړ او د چارو د خلاصون انتظار کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی، هر شنبه
له درو تر پنځو بجو پوری.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بښنه غواړو، ازادي راډیو ته د تخنیکی ستونزې لامل ستاسو اس ایم ایسونه نه در رسیدلی، نو کله چې دغه ستونزه هواره شو بیا به د ازادي راډیو لاله ستاسو اس ایم ایسونه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړی دی. په دې اړه جزئیات درکو او همدارس په نړیوالو موضوعاتو کې واورې چې د ازادي راډیو آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلوه پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. د دې څرګندونې په وړاندې کړو خو ساته به جواب دیش دقیقې دي لړ خبرونه لرو. امریکایي نظامی مسولانو رویټرز افرانس ته ویلي دي چې تېره شپه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په نښته کې د ناټو یو عسکر او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. تېر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره په کابل کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه سل افغانان وژلي دي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې د نیول شوي روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ خواشینی څرګنده کړه چې په کانګرس کې لوی ډیموکرات چیک شومر د ایران د اټومي موافقې پر خلاف رایه ورکوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه سیړي چې وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس څانګې قمندان په روسیې کې د ملګرو ملتو د بندي سربیره روسیې ته سفر کړی. او د عراق د شیعه لوی مشر آیت الله علی سیستانی د دې هیواد پر سر ریاسم شغ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې تر دې چې نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو، د افغانستان د تجارت په اړه به یو مطلب راواخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د تجارتي مالونو د محصولولو په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همشخي رامنځته نشي پر تجارت به ناوړه اثر وکړي. د دې خونی مسولانو ازادي راډیو ته وویل په دې ورستیو کې د ګمرکونو د کنټرول د ګرځنده کارکونکو او پولیسو لخوا سوداګرو ته یو لړ ستونزې پیدا شوې دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د ستونزې اواری ته تدابیر ونیسي. د مالی وزارت وایي دا لړۍ دوامدار نه ده، خو کله کله د چارو د شفافیت لپاره د ځینو مالونو د محصول پاڼې او مالونه په لټل کې شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه تفصیلي راپور لري.
که څه هم د مالی وزارت نوی مشرتابه د دې وزارت په اړوندو چارو کې د شفافیت او د فساد د ورکولو ژمنې کړي، خو د خصوصي سکتور استازي د مالونو د محصول پر مهال په ګمرکي چارو کې د همغږۍ له نشتوالي شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې که سوداګر د خپلو مالونو د محصول پاڼې هم ولري، له دې سره یې له ګمرکونو بهر د مالونو ډکې لارۍ د پلټنې او د اسنادو د تصفیه کولو په پلمه درول کیږي او پیسې ځینې اخیستل کیږي. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د دې ستونزې حل ته هیڅ اقدام نه دی کړی.
اوس تداخل د وزیرې د پولیسو د استخباراتو په لارو کې ډیر زیات شوی دی. زموږ مالونه په ګمرکاتو ته بیرته کیږي او زموږ تاجر مجبور په پیسو کیږي. حدا د تجارت لپاره یو ډیر لوی ننګونه ده. د تاجر مال ودري ګویا په دې نامه چې زه په دې باندې اعتماد نه لرم، دا به ګمرک لا به دا ډیر لوی سرګرمي ده. زه امیدوار یم چې یو ګمرک مال محصول شي نور
د دې خونې د بهرنۍ اړیکو رئیس از رخش آفیزی وایي چې په ګمرکاتو کې د سوداګرو د محصول چارې په شفافه توګه نه ترسره کیږي او دا مسأله په لویو لارو کې د سوداګرو د ستونزو لامل ګرځي. د دې خونې مسؤلین ټینګار کوي چې حکومت دې د ملي عوایدو د خوندیتوب لپاره د هر ډول غیر قانوني هڅو مخه ونیسي. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحمدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل چې په لارو کې د پلټنې په نوم د مالونو ایسارول د مالونو پر کیفیت او بیو ناوړه اغیز کولی شي.
دا مشکل واقعا موجود دی، خو مشکل اصلي مشکل په مبدا کې دی. هغه ګمرکونه چې په مبدا کې محصول کوي باید هغه وخت کمیشن کارانو سره دقیق محاسبه وکړي چې آیا په دې موټر کې څومره مال دی، څومره وزن دی، په هغه ځای کې باید دا وسی. ارزونه مې د وزارت مالی د ګمرکات څخه دا دی چې تاجر ته باید سرګردانی جوړه نه کړي. څه وخت چې امضا کوي سی سی ډي اتلس کسه امضا کوي، نو هغه اتلس کسه دې ونیسي، نه تاجر ته چې تاجر مال پر لاری بیا بیا ولاری بیا پدی گمرک کنه نوزی.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې د افغانستان په ګمرکي چارو کې به د اصلاحاتو د راوستلو په مقصد له افغان حکومت سره مرستې وکړي. سوداګر پر پولیسو هم تور لګوي چې په لویو لارو کې ورڅخه پیسې اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. د مالی وزارت مسؤلین وای چې د ځینو مالونو له سره چک کول د مسؤلي اسنادو د شفافیت په خاطر کیږي. د دې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
کوم اراده چې د هرات او نیمروز یا فراه یا نورو ولایتو څخه قندار ته رسیدلی دوی صرف هغه یو کنټرولي چک کوي. د چک نه وروسته موږ هڅه کوو چې دغه اراده جات ژر تر ژره د دوی دغه کنټرولي چک خلاص او خپل هدف ته ورسي. او موږ هڅه کوو د کنټرولي چک پروسه په سرعت سره ترسره شي، یعنی تل لا کار نه کوو، ځینې وخت دا کار ترسره کیږي په یوه نقطه کې دا نه ترسره کیږي. یعنی کچېره موږ مشرقي خواته هم ولرو، شمال خواته ولرو، جنوب خواته ولرو، په هر برخه کې ځینې وخت دا کار ترسره کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي دا هم وایي چې حکومت ورسره د یادو ستونزو د اوارۍ لپاره له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې ژمنې کړې، خو لیدل کیږي چې دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده. د مالی وزارت وایي دا اقدامات په سوداګریزو چارو کې د شفافیت لپاره کیږي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره د یوه میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې پکې په سوریه کې د څېړنو په خاطر د یوه کاري پلاوي د رامنځته کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوی دی. دا پریکلیک خو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربی دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازای د حملو لپاره کار اخیستی دی، خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета безопасности, его резолюции 2118.
По мостар джавал да мальгурум на тунуда прекрия Америкавал, یعنی د دې سازمان 213 پریکړه لیک چې د امریکا او روسیې ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي. د دې شورا یوازینی بریالی کار دی. دا تاییدوي چې په ډېر حساسه موضوع د اغېزمنو همکاریو امکانات موجود دي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې هیواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پریکړه ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره سول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
دوبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
له وزرو کیزوستمنه کله کله وای چې وزرو پنځوسمنه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
آذربایجانی خبریال خدیجه اسماعیلو و پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. پر خدیجه د مالی نه ورکولو غلا او بل قدرت د ناوړه استفاده تور لګیدلې خو دی ویل دي چې د آذربایجان چارواکي غواړي په دې ډول د اداري فساد پاړه د دې راپورونو غچ ورڅخه واخلي. د خدیجه د کورنۍ غړیو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعانو او یو شمېر ډیپلوماتانو ته چې غوښتل د محاکمې بهیر وڅاري د ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. فرشته جلال زوی په دې اړه راپور لري.
خدیجه اسماعیلوا چې په آذربایجان کې پر خپلو تحقیقاتي رپورټونو ډېره پیژندل سوې خبریاله ده، اته میاشتې مخکې ونیول سوه. دې له آذربایجانه د آزادې اروپا آزادي راډیو لپاره هم رپورټونه جوړول. د بشري حقونو څارونکو ډلو او غربي دولتونو د آذربایجان پر حکومت غږ کړی چې خدیجه تر مجرم پیژندل کېدو مخکې له توقیفه خوشې کړي او وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف غواړي چې په دې ډول د مخالفینو غږ غلی کړي. آذربایجانی خبریال اواز زینلی وایي چې د خدیجه د کورنۍ غړو، ملګرو او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د محکمې ځای ته ورننوځي.
Doğrudan utandırıcı bir şeydi. Mahkeme zalını, ben bu zalı tanıyordum. Bu zalda haritası bir 60-70, belki 80 adam.
Daha dışarı mı var haberi de? Madem alımı da ciddi mahkeme yapıkuna ki hatta atiyana fara zayıcı. Kılı çıda çarvako pagatavi hatta izafi çavkı yapıkı zayıcı. Pa diye kuna ki çıda lıştı lıca atiyatanı zayıstı yavazi pinzitana da huzur icazaları. Hiç haberi al da Khadijeh pulvani amılgaray au hamkaran ne diyor agili. Da çırıngı mahkeme da. Rupuçuna vay çıda mahkeme pajiriyan ki parun یوازې د محکمې کارکوونکي، قاضي او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازي حاضر وو. دا فی نړیوال سازمان خدیجه اسماعیلوه د خپل فکر په خاطر زنداني بللی او د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې ویلي چې خدیجه اسماعیلوه د خپلو ژورنالیستیکي کارونو په خاطر په نقشه سوې ده. اسماعیلوه د می په میاشت کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د امریکا له پین مرکز څخه معتبره جایزه واخیسته. د دې مدافع وکیل فارد نظام علي پرون وویل چې خدیجه اسماعیلوه د قاضي په وړاندې د ځان پر بېګناهۍ ټینګار وکړ او ویې ویل چې پر دې لګېدلي تورونه حقیقت نه لري. خدیجه اسماعیلوه 9 کلنه ده او د آذربایجان د ولسمشر په شخصي او کاري کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول. دا تېر کال په ډسمبر کې په دې تور ونیول سوه چې خپل یو همکار یې ځان وژلو ته هڅولی دی، خو وروسته بیا د مالیه نه ورکولو او له خپله صلاحیته د ناوړه کار اخیستلو تورونه ورباندې ولګول سول.
د خدیجه اسماعیلوفه په اړه مو له ازادي راډیو راپور اورېده. دا پرون په آذربایجان کې محاکمې ته حاضره شوې وه. په دې باندې د آذربایجان چارواکو یو لړ تورونه لګولې دي. اوس هم ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ساس په ژغ سب شوي پیغامونه راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځینو اوریدونکو د امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالیو لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره دغه دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینې دوستانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نورې ستونزې هم د سیمې د خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادۍ راډیو ته ثبتوم چې دیوالی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نه خوري اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دغه ولی نه کته تر پیاده پورې دغه پرسونل رنگ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منظور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولیږي. وسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هلته د یو مالین په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه د وزارت داخلیه او وزارت دفاع څخه دا ده چې یو روزګان لار دو نیمې میاشتې کېږي چې بنده ده، یا هم هغه اردو او هغه پولیس هغه کوم دی چې زمون دي او هغه زنده خلاص کړي او حلالولو ته مو پرېږدي، او که چېرې ته هغو باور لري نو هغه نن هم پرون هم څو څو کسه حلالېږي او پوښتنې هم کولی شي، یا هم لار خلاص کړي او یا هغه خلاص کړي حلالېدو ته مو ورکوي، هغه هم د یو چا زمون دي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، د افغانستان او مشرانو ته د حکومت او مشرانو ته زه دا خبره کوم چې په ټیټه سویه ټول طالبان یوې خبرې ته ګوري
چې شریعت اعلان کړي چې په یوه شریعت سره نه چې پاکستان ته امتیاز ورکوي نه چې پر نورو دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړي په خیر دی، زورور کوي که کمزور یې، ګرده په یوه سویه سره راځي، او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په هغه خوشحاله دی، کنی زه خپله د یو حکومت یو سړی یم. په شریعت څخه موږ باید چې ځان نه وکاږو. شریعت ښه شی دی، د خدای تعالی هم خوښ دی، د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی، د هغو د هغه لار وه. او چې ما چې شریعت اعلان شي، شریعت پر حاکم شي، ما چې شریعت اعلان کړي او حاکم یې کړي، ټوله جنګونه او کیسې او معاملې به خپله سره وکړي. هر سړی پرېږدي جنګ پرېږدي چې دا دی شریعت شو. د شریعت والا سړي سره څوک جنګ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوي، تجارت بڼه غوره کړې ده، او خواري هم د کوچنیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا کز میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو سره اخلي، او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاغی چې ورواست هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلق خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مراته معامله د بلډنګونو تعمیرانې به جوړ کړي دي په پیسو باندې، او خلق غولوي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه، دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي، په دوی کې ټوله ماشومان دي، یو هم طالب نه شته، ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده، او د غیثار له خبره درځي ده. او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده، او نظام کمانډان چې دی یو الګ د پورته کوي، د ماتوره خوا څنګه راته د حلال کوي، او سر یې یو ځای پروت و، او بدن یې بل ځای پروت و. دولس کلن هلک و، موتور یې ورته اخیستی و، دی چې هم نه دی کلندر بازار دی. او بل د غرماش وه، تیموریان په خټه تیموریان وه، د واده راله څلور کسان په مټر کې شهیدان کړل، په دغو اعلان ورکړ چې دا طالبان دي. دا ټوله چې دي یو دوی طالب نه دی ویشتلی، ټوله شخصي خلک بولي، او دا پښتو پارسي دغه نظام قومندان جوړه کړې ده. د دې څنګ نو ټولو ته معلومېږي، د غیثار ولسوالي او د غرماش ولسوالي د چنګیزي ده، دا ټوله دوی ته معلومېږي چې دغه کیسې دغه سوي دي چې هم ازبک او پښتون په دې باندې خبر دی.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد اوروزګان ولایت خاصه اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړپوړو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تی د خلک مجبوره کوي چې د وسولوالو مخالفینو سره ودرېږي، او که لار ورته خلاصوي لطفا لارې ور خلاصې کړي، دا به مو مهرباني وي، او خپل دنده به مو په پوره توګه سرته رسولې وي. وسلام.
غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت محاکمه او او امنیتی ادارو کې فساد به خیال سره رسیدلی دی، او د شکایت مرجع هم نشته. موږ ولایتي شورا ته څو څومره شکایتونه وکړلې. بې ګناه خلک متعلمین د پښتو کې سکندر کې ویل کې ټکول کې، او زندان ته چول کې، د طالب په نامه دوسیه ورته جوړیږي. بیا څارنوالانو، قاضیانو او امنیتي چارواکو په لکونو ورته غواړي. دا خطاب وخت امریکایانو وتلي، دا خطاب فساد په غزنی کې ډېر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې د دغه وحشي ځناور دغه ظلم او فساد د څارنوالۍ د څارنوالۍ د رئیس محکمې د پای ټکی کېږي. نو موږ ډېر په عذاب یو، دلته قومي تعصبونه کېږي. د پښتنو سره هزارګي محکمه ده، هزارګي څارنوالۍ ده، ډېر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کې. زه هیله کوم له مطبوعاتو نه چې دا موږ پیغامونه نشر کړو، او د چارواکو تر غوږ پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه حاج محمد هلمن ولا د سنگین ول سالی خبر کوم. مرد ما د ډاکټر اشرف پنی تاسو څخه دا یله ده، مله سنگین ول سالی کې امنیت ډیر خراب دی، لارې بندې دي، موږ نه کال خپل مریض پر خپل جوړ
دا یلر کی دا من لا اجر اخلاص کی. السلام علیکم و رحمت
الله. آزادی ټول کارکم غنیمه د می سلام نور شهره زمي کندار ته ویله د میوال ورسال سره په تمه سیم دا سره بغل سم ډیر فزار شه حکومت لاره ته باندې کړی طالبان هم نه پریزي هغه په کوټ کې څنګه ته ولیدي یو غونی ول په 3000 په 3000 روپۍ د غوړو ډبه په 3000 په 3000 روپۍ د بل په 3000 روپۍ د دادمر نور مقامات نور ته غام ورسېږي ډیر موږ سره په تکلیف ډیر موږ سره په عذاب یا چې په شروع کې یې عملیات په شروع کې اولاد یو کې یې موږ لا لري لکه نو حکومت مم نه کوي یو ماشه مرخي سي هغه مر سره خلي خو څنګه نو کې طالب مم نه کوي موږ په جنم بیا موږ طالبان ته ډیر په تنګ ورور په کوټو کې څنګه نه ته وي وړي را سره وایي او شو وړي را سره وایي دې ځین په ځای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایا یې نور ټول چې دې کور سره ګرځول هغه زره طالبان دي نو ډیر سره په تکلیف کې مشکلات کې موږ دا غوړ مشکلات موږ هغه غچري ولول مقامات کې ورته دي ډاکټر شپونی وو او دلته سمو دا خایسه دې خپل غوړ نیو ورس موږ ناره دی ورس موږ هم خو دې وکي دې ته شکر پر مهرباني وسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نه کانسر په تماس کې مې لمړی د زړه لکومې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم کې ونیول شي. زما فایش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخصي دي تذکيرې یې مخصي ده په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټري تذکيرې موږ وړو هغه خلک به د تذکره ما په دې خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جادات روزګار کاروبار دوکانونه مین ارڅ په افغانستان کې طبيعت دي پاکستان اخسي دي په افغانستان کې پام دي شو او فکر کوي چې په سره خمیره ټول او په پاکستان کې به انګلیسي وکم او په پاکستان کې به کاروبار جوړ کما که چې دا کمپیوټري شي تذکيري بیا به چارواکو او د افغانستان حکومت ته پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبيعت یې اخسي دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګیدي په شوکا او په کولول کې لګیدي په پاکستان کې خو هیڅ څوک تذکيره او شنه حقیقت دواړه کار کوي چې سنټرل جیلی ډارې دی دی کنه جرمانه هم خلاصې او کېد هم خلاصې او بیا په لکون کې تل کې او نه بر خلاصې کې خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تذکيره او سره شنه حقیقت او سره دا اس کله په افغانستان کې قدرې نه شي امنیت او بکر نه شي موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تصمیم ونیول شي او غور دی وشي د افغانستان حکومت موږ ته تقاضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو زموږ په وطن کې خپل امنیت او قدرې راولي. الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خپل مختګ دلته غواړم و سلام.
الو سلام علیکم د پلیټرخی دا غینا غشرین مخلص خبرم د پلیټرخی په لین کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسونه چې هندستان د افغانستان حکومت سره کومک وکړو دا د پلیټرخی په لین خل ډېر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریف د پلیټرخی په لین کې اصل افغاني به دا ډېر هغه وکړي خدمت کې افغانانو سره کتا کار وکړو. سلام
السلام علیکم ګل آغا احمد زابل څخه پیغام دادی د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه مې د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما دا پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسوي چې د زابل په ولایت کې په بیکارتیا بیکاری کاش ډیره زیاته ده نو زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو ته کار زمينه مساعد شي. و سلام
د ازادي رادیو دا ری پروگرام ته موږ خپل یو پیغام لیکو چې د ننګرهار ولایت په ریاست او اوانده د پوهنې مدیریتو د مامورینو د مقرره یو تبدیلی څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی او هغه مامورین چې په خپله مقرره یا تبدیلی کې اوانده ادارو ته پیسې ورکوي او یا د لوړو چارواکو سره رابطه لري هغه یې په خوب وستوانی مقرریږي او هغه مامورین چې خو لیاقت په استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کوم رابطه نه لري هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرري دي چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی که موږ او تاسو اوس نهر وکړو او وګورو په مکاتبو کې تعمیرات لابراتوارونه چوکۍ هر څه ښه مجهز دي خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نشته دی همدغه هغه چې چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د
بربادی او خرابی سره مخ شینو ټول چارواکو ته زمونږ دغه درخواست چې دغه کارون خلاص واخلي.
الو السلام علیکم، زه قریب از محمد دروزګان له علاقې څخه دا پیغام د ازادي رادیو کارکونکو ته پریږدم. زموږ دا پیغام در پرو چارواکو ورسی. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بس ګرځر کې شتون نشته. زای دې چې دل وونکی چارواکو په نوم ورحمیږي او موږ سره درکې زمينه برابرې کې وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت ګیزو د ولسوالۍ د خلک جنیر داد خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور اشرف غنی او د تیرین کوټ ول ټول چارواکو ته دا غوښتنه ده مزه د عسکرو ته ډېر سخت کړي او انونه راغورځي اسرائیل نه ولي کورونه ولي مځکې او باغونه او سروندې ګډه وچي اسرائیل نه وچتو کورونه مې ګډه بمبار ته ولي په وانو باندې ډېر سخت کړي بایس مزه د غټ چارواکو تیرې ان چې ځکهونه ګډ زموږ دا پیغام واوري نو دې ستړي ده. اسکر سلام ته احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پریږدم. دا پیغام پریږدم موږ د مکرو د شاجي او کوچان خلک دا خپل نفرج دی او کوچان څومره نه دا مالیت لسو دریم نو پرځ دې سترانه فروش نه ولم کاله وسم ډیر توان نه را ورسول. ماده اشرف غنی نه دایله د سی دغه څه لاښونه روسي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، د خوست نه رحیم خسر خبر کوم. د تفصیلات وزارت تحلیل خغلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پانتنونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پانتنونو کې درسونه ډېر کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصی پانتونون تا خپلا توجه واړی. مننه.
محترم، استاسو پیغام خبر کړ په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او استاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې استاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لرئ نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیره درسره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورکار واسالار شکنا د دې غم جن وطن پخړو تختو
زبت فاتا یا کزار شکنا آئے زبت فاتا یا کزار شکنا